په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي میلمه خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دوره یي رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې ناوخته په دې اړه رای ګیري وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي، په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دوره یي راپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټولې هغې هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی. په دې دوره‌ای راپورټ کې ویل شوی چې طالبانو د 2018 کال له اګست 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په ساران کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بېرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کمپ کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناده افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله شاوخوا 200,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله پر مرکزي دفتر د اسرائیل د وروستي پراخ برید سره سره په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ لاره تر اوسه پرانستې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل او حزب الله دواړه باید جګړه ودروي. په عین حال کې ایران، روسیا او د هغوی متحدینو د بیروت په څنډه کې دغه بریدونه چې د اسرائیل تیوي په وینا هدف د حزب الله مشر حسن نصر الله و غندلی او تهران هغه جنګي جنایت بللی دی. د اسرائیل پوز د دغو بریدونو پخلی وکړ خو په مستقیم ډول تایید نه کړ چې په دغو بریدونو کې د حزب الله ډلې چې امریکا دی وی ترهګری ډلې په توګه امپیژنې مشر حسن نصر الله په نښه شوی و. تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه زیات جزئیات نشته او اړوند ډیر ګونګوسای روان دی. په عین حال کې د لبنان صدر اعظم نجیب مقاطی هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اسرائیل د لبنان په وړاندې د ده په خبره د ډلوژنې د جګړې له پرمخ بیولو راوګرځوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې له مخې یې په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغې موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 2 لسیزې په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو وځي. خو د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس شمېر شاوخوا 2.5 زرو ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریځ په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زلنسکي پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته د بری پلان توضیح کړ. زلنسکي وویل چې دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ازادي رادیو اوري کوم غوښتي وي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې ازادي مهلمه پروګرام ته ور ورسیږي یو موضوع را خلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره د هغوی فعالیت رد کړی و چې پر پاکستان بریدونه کوي. نور جزئیات له صفي الله ستانیزی اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایي عمومي اسمبلا کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګري مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده او سره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګارد، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګري ډلې چې له بده مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف دا وکړه چې هیوادی تیر دوه لسیزو کې له ترګری سره په مبارزه کې ډیره درنه بیا پرې کړې او د خبر اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوې دي. شریف ویل هیوادی د ترګرو ډلو په تیر بیا د خبره د ټي ټي پی د لمنځوړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړه. ویل هیوادی د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د دریو میلیارډو ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمدي استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزي. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دي، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولي حق د دادا سره کله اولاد پیدا کیږي غربانی یو فرنوم کې فودل سي او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قرباني کې فودل سي ورسله غنه دی غ نفقه دی غ تعلیم تحصیل دی غ لویدل دی غ عاشو عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قرباني اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالمه تربیه او نیکو صالح لویدو د دار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوقي دغه مسائل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوی دي. هغه جمله نه فقط د عیاش او عبادت د عوام داراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او هم داراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل حق.
په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړئ چې له حقوقي لحاظ د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظ درست نه ده، ولې چې د دواړو چې لوی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، د هغو ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وشي. د دوو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظ که چیرې ووایو، د حضرت رسول اکرم صلی الله الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول شوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول شوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغه جمله نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسو ته وصیت کوم، متن د حدیث دا ده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو ښځو سره خبر پورت کوئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي، او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو جلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه حدیثونه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي، نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د الک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته، که چیرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص د نجونو په کورنۍ کې کوي.
استرنګزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لرې او پرتې سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل یې ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده، د افغانستان زیاتره غرو او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي، دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري، دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کی. نو بیرته راګرځو دغه نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده، که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص وي، طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي، نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي دې وظیفه داسې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علماو دیني علماو د حقوق پوهانو وظیفه ده سې عمومي آگاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي، اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي، دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال شوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند شوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی، یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی، د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم چې دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی او قتل واقع شوی، بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر و، هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آګاهي، باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ و ارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بیرته همغه علت ته راګرځم چې که چیرې آګاهي ورکول سي دیني لحاظ او علمي لحاظ او قانوني لحاظ یقینا دغه مسائل منتفی کیږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسائل چې تاسو مطرح کړل دغه بل ټولنه نه ان شاء الله سه ټول سي او دا بیا هم دې تر راګرځم چې دا آگاهی ته ضرورت لري. یو بل نکته ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایم په ټولنه کې بررسی کوي. کله چې علل او عوامل بررسی کړل د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د دې رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو، هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت د دین د قانون مخالف کړنه دي، د دغه د ټولولو لپاره اړینه ده چې باید آگاهي ورکړو.
بله ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او هم دا راز د عدالت له جانب نه او د دل له جانب سه عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع د دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوه ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابع رو د ژوند وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو، سي په خوا تاسو شاهدان دي دوه وایسي په درامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغه مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم کچیر په ټولنه کې بیرته رایج سي او شروع سي او د عامه میي مطبوعات الله خوانه دوی تاګای ورکول سي چې د تمثيلي ټوټو او د ډرامو له طریقو سيګه د هم ډیر اړین بلل کیږي.
مستر ازو دین جنو حق ته په کورنۍ کې موږ او تاسو د مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کیږي په لوړه کچه، مګر انجونو باندې نه کیږي. په پایل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه وسره کیږي. کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی وو، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یاد افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لسانس درجه پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوي وي. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوي وي؟ سدا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي. دا د لپاره چې دغه حق ته ډیر احترام سوی ده او دا ډیر مهم حق بلل شوی ده که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کیدای شي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینه ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې د الک او جلی ترمنځ باندې او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کې پټولنه کې.
بله په داسې وضعیت سره چې نجونو مخ کېږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای سي؟ تر ټولو بنیادی کار زده کړه ده. دا تجربه خو دلیدل دین هیڅوک انکار نشي کولای. دوی څوک لري ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته غنی کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه د حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دی دغه حق دی سانسوری دو سی پا کورانهی که دغه حق دی انجونو سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوای کهی او کچیر دولتونه خپل دغه تا متعید نوسی گی طبیعی ده سی پا کورانهی که دغه حق تقضی گی. نو بیا برطر آگرزو سی دغه حق سی کل اساسی حق دی انجونو پا طولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زانگری که گی دولتونه زان متعید گرنی سی تر تو دغه حق دی وگرو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کې په یقین سره سي په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه وسیږي طبیعي ده سي دا حق به نقضیږي په کورنیو کې به هم نقضیږي د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزی صاحب تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای شي خلک په دغه باندې متيقن شي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو اوس موږ یو څه ډاکتران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکتران لرو دا لس کاله پنځلس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي د تحصیل حق ورنکول سي دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده دا وروسته له څو کلو نه کېدای شي دغه خلک تقاعد سي دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص سي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو. آیا شرعي لحاظ د افغانستان د دود او دستور له لحاظ چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوی سي چې د شرعي لحاظ او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظ نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه ورته سي په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې له منځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنا ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي، نو عام د محرمیت له لحاظ هم د افغانستان د دود او دستور له لحاظ توګه ادا کوي چې د ښځو حق به شرعي لحاظ حفظ او خوندي وسی کې په شرعي لحاظ ادا پرځي ده. یا مثلا د ویترنری پانځینه کچېره موږ خې مدیر خې منیجر په ویترنری برخه کې فارغ کوونجونې دا کوي چې لاړی سي د ښځو سره د کونډې بې سرپرست ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیوانات ورته جوړ کړي سي د طریقې امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته چې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه جي کې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یو دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزای صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په سطح خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې غو کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابري، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکه خبري وشولې. لمون سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرځه کې چیاست علام مال او ملګری.
آزادی میلمه. سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګ ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي سره